تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست پایو بل خبرونه کې مزابوري وال کاکل هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوي. په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې وړاندې کوو، او همدغسې به تاسو د خبرونې په پای کې اونیز پروګرام ستونزې او سرکار هم واورئ. خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکه په افغانستان کې د سولي خبرو بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې مهمه غونډه کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي داعش په افغانستان کې د منلو نه دی او پر ضد به مبارزه دوام ولري، او د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په عربي ټولنه کې د ایران د لاسوهنې غندنه کړې. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د افغانستان د سولې پروسې بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. د دې څلور هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو لپاره لارې چارې لټوي، خو وسلوال طالبان به په دې غونډه کې برخه ونه لري. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یو ویاند جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ د دې غونډې په اړه وویل چې زیات پام به پکې د سولې خبرو اترو ته وي. د ویل پاکستان به د هغو ټولو طالبانو مشرانو یو لیست خپور کړي چې له افغان حکومت سره خبرې کوي او یا یې نه کوي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو بیا پیلولو پریکړه د تیرې میاشتې ډسمبر پر 9 نیټه په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس پر مهال شوې وه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې به د داعش پر ضد بمباریو ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ ناوخته د هیواد ختیځ ولایت ننګرهار ته د سفر پر مهال کړې دي. ولسمشر غنی وویل داعش په افغانستان کې ځای نه لري او پر ضد به یې کلکه مبارزه دوام ولري.
داعش زموږ خاورې کې ځای نه لري، مرګ غواړو. اما اوس په ټینګ لاس وزیر صاحب عملیاتونه د ترتیب که ولست سره په ګډ او دوام ورکوي او بمباری ته به دوام ورکوي.
ولسمشر اشرف غنی ولس ته ډاډ ورکړ چې حکومت د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې د داعش د پراخېدو په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. په عرب لیگ کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په عربي چارو کې د ایران د لاسوهنې غندنه کړې ده. د څرګندونې د عرب لیگ په هغه غونډه کې سوې دي چې د یکشنبې په ورځ د مصر په پلازمینه قاهره کې ترسره سوې ده. په غونډه کې شریکو وزیرانو پر ایران تور پورې کړی چې نړیوال تړونونه یې مات کړي او قصدن یې په تهران کې د سعودي عرب د ډیپلوماټانو ساتنه نه ده کړې. په دې غونډه کې ډېر شیعهګان او د حزب الله په نامه وسلوالې ډلې لرونکي واد لبنان د دې څرګندونو مخالفت کړی دی. سعودي عرب له هغه وروسته له تهران سره خپلې سفارتي اړیکې وشلولې چې په تهران کې قهرجنو مظاهره چانو د سعودي عرب پر سفارت برید وکړ. دا مظاهره چان له هغه وروسته راوپارېدل چې سعودي عرب یو مشهور شیعه ملا په دار وځړاو. د ترکی ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې د کردستان کارګر ګوند 22 مشکوک وسلوال وژل دي. د ترکی پوځي چارواکو ویلي چې د دې ناقانونه ګرځول سوې ډلې 12 وسلوال په ختیځ ولایت وین کې وژل سوي او 40 نور د شنبې په ورځ د هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې وژل سوي دي. یو چارواکی ویلي چې د یکشنبې په ورځ په دیار باقر نومي ښار کې یو پوځي او یو پولیس افسر هم وجل سوی دی. دیار باقر په جنوب ختیځ کې د کوردانو اکثریت لرونکي سیمې تر ټولو لوی ښار دی. د ترکی پوځ وایي چې د دسمبر میاشتې لمنځ راهیسې د کوردستان کارګر ګوند 448 غړي وژل دي. دا په تیرو 50 میاشتو کې د دې ګوند پر ضد د زیاتو سویو عملیاتو برخه ده. دا ګوند د کوردانو لپاره حقونه او زیات واک غواړي. ریپورټونه وایي چې د عراق په شمال کې د لوږې او اسلامي دولت وسلوالې ډلې له واکمنۍ په سلګونو کورنۍ تښتېدلې دي. دا کورنۍ له هوایجا ښار او شاوخوا سیمو وتلې دي، کومې چې د داعش تر ولکې لاندې دي. د ریپورټونو په وینا ډېر خلک تر عراقیو ځواکونو د رسېدو په خطرناک سفر کې مړه سي. عراقي ځواکونه په دې وروستیو کې د هیواد په نورو برخو کې تر لاسته راوړنو وروسته اوس دې ښار ته هم ورنږدې سوي دي. د هوایجا سیمې د پولیسو مشر کرنل فتح الخفاجی ویلي دی کورنیو الفتح سیمې ته د رسېدو لپاره په بیخي ساړه موسم کې په همرین نومي غرونو کې تر دوی ورځې زیات مزل کړی دی. دا هغه سیمه ده چیرې چې په تیره یوه اونۍ کې هر ورځ د عراق ځواکونو دی کورنیو ته هرکلی کړی او د هغوی مرستې کوي. په شام کې د روس د هوایی بمبارۍ له امله د مړو شمیر اوس یو اتیا ته رسېدلی دی، په کوم کې چې لږ تر لږه 250 عام وګړي شامل دي. په وژل سوو عام وګړو کې لږ تر لږه یو ماشوم او دوی میرمنې هم دي. په لندن کې میشته د شام د بشري حقونو ډله وایي په اردلب کې یو مشهور بازار ته نږدې پر یو ودانۍ د روس په هوایي برید کې د النصر فرنټ درویشت غړي او شپږ نور یاغیان هم وژل سوي دي. دا ودانۍ له القاعده سره د تړاو لرونکې النصر ډلې تر واک لاندې وه، په کوم کې چې هغوی خپل مذهبي عدالت او زندان جوړ کړی و. روس د سپتمبر د 1 راهیسې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ کې پر یاغیانو هوایی بریدونه کوي. له جنجال سره مخامخ د شام اوسنی ولسمشر بشار الاسد د روس اتحاد دی. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بیګا په دویمه شل اوریزه لوبه کې هم زمبابوې ته په یو اتیا منډو ماتې ورکړه. د متحده عرب اماراتو په شارجه کې ترسره سوې دې لوبه کې افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او د شپږو لوبغاړو په سر یې 215 منډې وکړې. د زمبابوې لوبډله په جواب کې ټول لوبغاړي په 19 اوور کې د 144 منډو له جوړولو وروسته آوټ شو. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر څرنګوالي نن په اسلام آباد کې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي غونډه کوي. د سیمه ییزو چارو یو کارپوه د دې غونډې د ارزښت په اړه وایي.
د څلور اړخیزې غونډه چې کوم په اسلام آباد کې کیږي نو داسې رقم غونډې مخکې نه ده شوې. یعنی دا ښکاري چې زیات اوس تیاری شوې دی، زیات دی سنجیده ښکاري.
په اسلام آباد کې سوي ټول غونډیزې غونډې د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف غږ کړی دی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه دی خپلې کړې ژمنې پوره کړي.
مونږ سره وعده شوی وه وزیر اعظم صاحب چې مغربي روټ هغه به ټول نه مخکې جوړېږي. مونږ همدا خبره کوو چې مغربي روټ ولې شروع نه شو. دا اعتراض نه دی، دا مونږ حق بجانب یو چې مونږ دې خور سره تقسیم کړو نه بلوچستان ته څه فایده ده، مونږ صوبه به نامرومه پاتې شي.
په بلوچستان کې د وزیر اعلی تر بدلیدو وروسته په حکومتي کابینه کې هم بدلون کیږي. د واکمن پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ رحیم زیارتوال وایي
مګنیز خدا سي چې مسلم لیگ به شاید څه بدلون کوي. دا زموږ د دوو پاچانو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د نېشنل پارټي لخوا ده، خو دا زاړه غړي دي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او 19 پروګرام ستونزې او سرکار هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر څرنګوالي نن په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي غونډه کوي. افغان چارواکي وایي دوی دې غونډې ته هیل لري. د سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې دا د غونډه به له نورو ډېره بېلوي. په دې اړه نور تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر په وینا د افغانستان مفاهمتي او مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو په غرض به د څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې غونډه نن د ګل پورز اسلام آباد کې کیږي چې پکې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او دا په ښه شان مخ په وړاندې بوتلو په چارو خور کول شي. د خارجه دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز به د غونډې پرانیسته کوي او غونډې ته به افتتاحي وینا کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه وزارت سرچینو وی چې دغه غونډه کې بعد پاکستان نمائندگی خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودھری او د افغانستان نمائندگی نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی کوي. د دې ترڅنګ به د چین او امریکا استازي هم غونډه کې شریک وي. د ذکر دا چې 13 میاش اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډه دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او د دې په موثر انداز سرته رسولو لپاره به څلور اړخیزا سټیرنګ کمیټي جوړول شي. دا د هم یادوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تیر کال جولای میاشت کې د طالبانو د امیر مولا عمر د مرګ د خبر وروسته د ځنډ ښکار شوی و. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پوښتنه دا ده چې د سیمیز چارو کارپوهان دې غونډې ته په کوم نظر ګوري؟ آیا د دوی په فکر دا غونډه به په افغانستان کې د سولې لپاره لاسته راوړنې ولري او کنه؟ اسرار الله مومند رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې نتیجو ته ځکه هیله مند دي چې د یو میکانیزم له لارې به امریکا او چین د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان د ژمنو عملي کول څاري. همدار څرګندونې په پېښور کې د سیمیزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی اهم کوي او نوموړی وایي چې دا څلور اړخیزه ناسته له پخوانیو غونډو ډېره مختلفه ده.
نو واقعا دا څلور اړخیزې غونډه چې کوم په اسلام آباد کې کېږي، نو داسې رقم غونډې مخکې نه ده شوې. یعنی دا ښکاري چې زیات تیاری شوې دی، زیات دی سنجیده ښکاري. نو زما دا خیال دی چې پاکستان نے بدا توقع کی گئی کہ پاکستان طالبان مذاکرات میں سرا ہوگی. امریکی نے بد توقع کی گئی کہ افغانستان سے اڈے دکھاڑی کی گئی، التظاری فوج موجود دے اور پاکستان سے ہم اڑی کی خریدی جو کہ مشکل راضی رکاوٹ راضی امریکیان بابا مشکل ختم ہو کوشش کی. چنیان چیزی ابھی پاکستان سے اڈے نژ اڑی کی دی اور افغانستان سے ہم اڑی کی خریدی نو هغه به هم همدا کردار وي دی امریکای او د چین.
خو په کابل کې د دفاعي چارو په جنرال امر الله امان بیا وایي که څه هم د افغانانو له دا قسمه غونډو باور پاسېدلې، خو په دې غونډه کې چې پاکستان، چین او امریکا یو ځای برخه اخلي، نو دوی ترې ډېرې تمې لري.
د افغانستان خلکو ټول امیدونه د لاس خبر کړي دي. د افغانستان خلک دغسې ناستو باندې هیڅکله نور باور نه لري. د دغه ریزلټ یو امیدواری موږ دا لرو چې دلته د دنیا هغه برلاسي قوتونه چې هلته هم چین ده، هم امریکا ده، هم افغانستان ده، هم پاکستان ده، دوی مشترکه وجه باندې کینی او مشترکه وجه باندې به یو فیصله کوي. د دغه فیصلې په اساس باندې به هغوی بیا عمل کوي.
رحیم الله یوسفزی وایي په دې څلور واړو هیوادونو کې تر ټولو مهم رول د پاکستان دی چې دارنګ طالبان د سولې خبرو ته راضي یا مجبور کړي، خو د سولې میز ته د طالبانو کېنول اهم تر ټولو لوی چیلنج دی ځکه چې طالبان خپلو کې سره ویشل شوي دي.
چې طالبانو زرایم دا وایي چې موږ غواړو چې مخکې خپل دا کور جوړ کړو، خپل اختلافات ختم کړو، دا مذاکرات زر شروع نشي ځکه چې طالبان دا غواړي چې مخکې خپل اختلافات ختم کړي. که نه ختمېږي نو بیا به کتی شي چې کومه ډله مذاکرات کوي کم نه کوي. پاکستان خو دا لوزم کړی دی افغانستان سره، چین سره، امریکې سره، څوک مذاکرات نه کول غواړي بیا به د هغې خلاف هم عملیات کېږي.
خو د افغان چارو کارپوه سمیع یوسفزی وایي تر ټولو غټ چیلنج دا دی چې په افغانستان کې ځینې باسره کسان نه غواړي چې له طالبانو سره ډزبندي وشي او په حکومت کې ورته ځای ورکړل شي.
ممکن طالبان یو شمېر یې اوس د جګړو نه ستړي شوي، هغوی یو سیاسي حل لاره غواړي او سیاسي حل دا ده چې دوی ته په حکومت کې برخه ورکول شي او په ځینو اسلامي قوانینو باندې هم سره خبرې وشي. بل طرف ته د هول کې کې کا اشرف غنی صاحب واقعا غواړي چې خپل حکومت مضبوط کړي او خپل نظام مضبوط کړي او طالبان که د افغان حکومت برخه کېږي نو بیا خو زما په خیال دا ټول مشکلات حل کېږي. چې خو په افغان حکومت کې ځینې ډلې ټفلې دا فکر کوي که افغان حکومت کې طالبان شاملېږي نو د هغوی هغه د اوږدې مودې هغه ګټې یا هغه جنګ سالاران یا هغه قمندانان یوغوی اهمیت کمیږي نو هغوی په هیڅ صورت نه غواړي چې طالبان د دې رژیم برخه شي.
د اجرایه رئیس مرستیال ویان تېره ورځ ویلي وو که چیرې د طالبانو کومه ډله سولې ته نه چمتو کیږي نو د پاکستان او افغانستان په همغږۍ به یې پر وړاندې عملیات کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په اسلام آباد کې سوی ټولګندیزی غونډې د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف غږ کړی دی چې د کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري د لویدیځې برخې په اړه د خپلې کړې ژمنې پوره کړې. د حکومت چارواکو بیا د ټولګندیزی غونډې ته ویلي چې حکومت چې کومې ژمنې کړې دي یا نواز شریف چې څه ویلي دي دوی به پر هغه ولاړ وي. دوی ویلي چې دا د ټول ملک په ګټه ده او دوی به یې جوړوي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل ډلې لخوا د اقتصادي رهداري په اړه رابلل شوي ټولګندیزی غونډې دوران ټولو ګډونوالو په حکومت ټینګار وکړو چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د مغربي روټ لړکې کړې شوي ټول لوزونه دې پوره کړي. د دې ټولګندیزی غونډې تابعیا کوونکي ګوند مشر اختر مینګل مشال ریډیو ته وویل چې د راغونډېدو مقصد یې همدا دی چې د دې مسلې څخه حل راوباسو.
د کانفرنس رابللو مقصد همدا و چې د دې مسلې څخه حل راوباسو. د پاکستان د ټول سیاسي ګوندونو غړي په دې ټول ګوندیزه کانفرنس کې موجود دي او موږ ټول دا غواړو چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره نتیجه راوباسو. او د دې باوجود که حکومت زموږ غوښتنو ته سره توجه نه ورکوي نو زه ګڼم چې نتیجې به ډېر خطرناکې وي.
د عوامي نېشنل ګوند افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هر ځل وعده خو وکړي خو بیا یې عملي کوي نه.
زموږ دوه پیچېګانو پس حکومت پیچېره وخته په مې 2014 کې نو په هغه کې ځینې وعده وکړي او فیصله وکړه چې مغربي روټ چې دا بنیادي روټ وي او ترجیح به ورکړي. خو بدقسمت سره دا وادی نه پس عمل حکومت و نکړو. حکومت په حرف او عمل کې فرق دی او څو پروژه فرق موجود وي بیا به پیچګار به صرف نه وي. خلک به احتجاج کوي، خلک به خپل حق غواړي او که حق نه ورکړل کېږي ځکه سیاسي جدوجهد لارې دي د حق راقصو هغه به اختیاري.
د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپا وینا وا
دا اوس یو داسې منصوبه چې دی وته گیم چینجر وي پاکستان لپاره. به خو هغه علاقو لپاره چې کوم محرومه پاتې دي د هغوی لپاره خو نه ده. زمونږ بدګمانۍ کې اضافه شوه. مونږ خو بار بار ای پی سی دے دا پارا کو کیرا دا یو جمہوری طریقہ دا چے دا سلسلہ خراب نشی او مونگا د دین فواید اچت کو چین سرم زمونگا کم تعلق چ دے اغم خراب نشی پے صورت کے.
د جمعیت علماء اسلام فی ڈلی مشر مولانا فضل الرحمن مشال ریڈیو تو ویل چے د دی منصوبے پہ حق لا وسم اندیخنی موجودی دی او د حکومت ذمہ واری جوڑی گی چے دغه اندیخنی لری کڑی.
یو قومی منصوبہ دا او دغه قومی منصوبے پہ حوالہ پ 13 کال اتستم مئی باندے چے کوم اعلامیہ جاری شوی وا او منصور په هغه باندې خپل حتمی اعلان کړو. نن چې په موقع باندې کوم حس کې دي نو هغه حواله سره خلکو په ځکه کې څه تحفظات راغلي دي چې په هغه کې څه کمی بیشش ښکارې دي خلکو ته. اوس دا خدای خلکو حق ته چې خپل ګروي هغه وړاندې کی او په هغه حواله سره خپل تحفظات کوم دا اغل لري کی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل
مون سره وعده چې وزیر اعظم سره چې مغربي روټ هغه به ټول مخکې جوړیږي. مونږ هم دا خبره کوو چې مغربي روټ ولې شروع نه شو. دا اعتراض نه دا مونږ حق بجانه بیو چې مونږ سره کمیټمنټ دی د ټول پاکستان په مخ کې کمیټمنټ دی. خدا په کار دی ټول ناول دا شروع شي هغه بل باندې کار وکاو شي. دا دی خور سره تقسیم کړه او بلوچستان ته څه فائدہ ده. مونږ صوبا په نامه رومه پاتې شي. مونږ په خور کې آل پارټیز کانفرنس کړو هغه دا فیصله شي چې دا ټول نقطې چې کمې دي دا به دوباره وزیر اعظم ته پیش کوو او کاږي کې مونږ دا خبره ونه منل شو نو مونږ به دوباره راغونډیږو هغه کې به متفقه فیصله کوو.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سیکرټری جنرال سینیټر اقبال ظفر جګړه وینا وا چې حکومت به په هر ډول خپل وعده سرتر سوی او د راهداري په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی کړی.
وزیر اعظم صاحب کم آل پارٹیز کانفرنس کې خبره کړې و نه مغه پاګې ولاړ دی. دې پورې په خبر کې هغه ویلې احسان اقبال چې کدا هغه مطابق نو زه بهر سفرې ته نو ان شاء الله د خبره ونی تحفظات جوړ شو خبرې جوړې شي هغه نه دا مسله را اوشت شو. خدا و مسله نه ان شاء الله سی پیک بکی دا هر یو منی چې دا فیلډ چینجر دی.
د ذکر دا چې په ټولګوندی زغونډه کې د یادو شو ګوندونو نه علاوه پاکستان پیپلز پارټۍ، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي، ایم کیو ایم، مسلم لیگ قاف، نیشنل پارټۍ، بلوچستان نیشنل پارټۍ، عوامي او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په شمول د یو شمیر نورو ګوندونو مشرانو او غړو هم ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ستاسو ستونزې
ورانه تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټنې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
په بلوچستان کې د وزیر اعلی د چوکۍ تر بدلون وروسته اوس په حکومتي کابینه کې هم بدلون کیږي. د واکمن ګوند پښتونخوا ملي عمومي ګوند مخکښ رحیم زیارتوال وایي چې په کابینه کې بدلون کیدونکو دی چې پراتلونکو څو ورځو کې به نمونه اعلان شي. تفصیل د خدای نور ناصر په ریپورت کې.
په بلوچستان کې د نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري د سوګند پورته کولو دوی ونی پوره کیږي، خو نوموړي خپل کابینه لا هم نه ده اعلان کړي. د زهري په حکومت کې د ګډو ګوندونو ځینې سرچینې چې نه غواړي نمونه یې په ډاګه سي مشال رادیو ته ویلي، په نوی کابینه کې به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او مسلم لیگ نون ځینې پخواني غړي له کابینې لري کړل سي او پر ځای به یې نوی څېرې په کابینه کې شامل سي. دا سرچینې زیاتوي په یادو دوو ګوندونو کې په عمومي توګه او په مسلم لیگ نون کې په خصوصي توګه د نوی کسانو پر اخیستلو سلا مشورې روانې دي او ځکه د نوې کابینې اعلان وځنډید. خو د صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي په راتلونکي اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي.
دغه روانه اونۍ کې ان شاء الله تعالی تاسو وینئ چې د کابینې غړي به خپل حل پورته کړي. په دې کې چې کوم تاخیر وسو یا سوی دی نو خامخا پاچانو د ځان خپل سلا مشاوره هغه ته لږ انتظار
دی. عبدالرحیم زیارتوال که څه هم دا نه مني چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په وزیرانو کې بدلون کیږي، خو زیاتوي داسې ویل کیږي چې مسلم لیگ نون په خپلو وزیرانو کې بدلون کوي.
معلومیږي خو داسې چې مسلم لیگ به شاید څه بدلون کوي. دا زموږ د دوو پارټیانو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د نېشنل پارټي لخوا ده.
عبدالرحیم زیارتوال وایي په راتلونکي اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي، خو زیاتوي د نوې کابینې به یوازې څو غړي سوګند پورته کړي او د پاتو نورو غړیو په سوګند اخیستلو کې به نور وخت هم ولګیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل خاطر
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیره هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. په بلوچستان کې به د پولیو ناروغي پر ضد لنن څخه درې ورځنی کمپاین ترسره کیږي. د دې کمپاین په ترڅ کې به نه یوازې د بلوچستان ځایی ماشومانو بلکې افغان ماشومانو ته هم د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د مشال ریډیو همکار برکوال میاخیل په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د پښتونخوا ایالت او قبایلي سیمو غونډې په بلوچستان کې هم په تیرو کلونو کې د پولیو زیاتې پیښې ثبت شوې، خو د بلوچستان د روغتیا وزارت وایي تیر اته کمپاینونه یې ډېر بریالي وو او ماشومانو ته د څاڅکو نه ورکولو په انکاریانو کې 90% پر دې قانع کړای شوي چې خپلو اولادونو ته له دې زیانمنې ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ورکړي. د بلوچستان د روغتیا وزارت د بیړنیو عملیاتو د مرکز مشر ډاکټر سیف الرحمن وایي سر له نن دوشنبې تر چهارشنبې به د افغان کډوالو د ماشومانو په شمول د بلوچ ستان څه د پاسه 2.5 میلیون ماشومانو ته له ګزړو ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ورکول کیږي.
بلوچستان کې 30 اضلاع می
د بلوچستان په دیرشو ضلعو کې به دا کمپاین دوام ولري چې 24,216 د بلوچستان ماشومانو ته پکې څاڅکي ورکول کیږي. په دې کمپاین کې به 6,303 ګرځنده ډلې کار کوي. د دې ترڅنګ به له 55,000 تر 85,000 افغان ماشومانو ته هم چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي له پولیو د ژغورنې څاڅکي ورکول کیږي. او د افغان کډوالو د ماشومان لپاره اته اتیا روغتیاي کیمپونه جوړ سوي دي. په نړۍ کې یوازې افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو یا ګزڼ ناروغي لا په بشپړه توګه ترې پاکه سوې نه ده، او د له منځه تلو لپاره یې د دغو دواړو هیوادونو روغتیايي چارواکي پرله پسې ماشومانو ته له دې ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ورکوي. ډاکټر سیف رحمان وایي د پولیو د کمپاین په برخه کې اوس د افغانستان د هغو ولایتونو له روغتیايي چارواکیو سره په ګډه کار کوي چې پولې له بلوچستان سره لګېږي، او وایي چې دې کار د پولیو په له منځه وړلو کې ډېرې مثبتې نتیجې ورکړې دي. د افغانستان او پاکستان د پولې لپاره ګډې روغتیايي ډلې جوړې شوې چې هره اونۍ زموږ ترمنځ ټلیفوني اړیکې هم وي. ډېر داسې کلي دي چې یوه لارې د پاکستان خواته راوځي او بله یې د افغانستان خواته. زموږ د دواړو هیوادونو هوډ دا دی چې یو کور او یو ماشوم هم پاته نشي. د پولې پر سر زموږ ډلې د دوستۍ پر دروازه په چاغې، کلا سیف الله، کلا عبدالله، پشین او ژوب کې فعالې دي، او هغو ټولو ماشومانو ته چې عمرونه یې لس کاله دي له پولیو د ژغورنې څاڅکي ورکول کېږي چې تر پنځو کلونو پورې په پاکستان کې ورکول کېدل. ډاکټر سیف رحمان وایي که څه هم په تېر کال کې د پولیو د واکسینیشن پر کارکوونکو هیڅ یوه وسله والا حمله نه ده سوې، خو وایي په دې اړه لا هم د وسله والو احتمالي خطر شته، او د پولیو ضد د واکسینیشن په دې اوسني کمپاین کې به هم پولیس، ملیشا سرتیری او د اړتیا په وخت د پاکستان پوځي سرتیری د روغتیايي کارکوونکو امنیت ساتي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه ده چې دا غمین نه ژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخته فنا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
د سعودي عرب د دفاع وزیر پاکستان ته تللی، هلته د پاکستان له وزیر اعظم او د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره لیده کاته کړی دی. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف له دفتره چارواکي وایي چې په دې غونډه کې نواز شریف هغه دریځ بیا تکرار کړی چې پاکستان به د سعودي عرب د ځمکني بشپړتیا د ګواښ په صورت کې د دې هیواد تر شا ولاړ وي. احمد الله پرې رپورټ لري.
وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ تاو تریخواله کمولو لپاره اسلامي ملکونو لا کردار ادا کول پکار دي، او د ترهګرۍ خاتمې لپاره د فوزي اتحاد حمایت کوي. د سعودي عرب د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان ال سعود چې د اتوار په ورځ د پاکستان په یو ورځنۍ دوره اسلام آباد ته راغلی وو، د وزیر اعظم نواز شریف سره یې ملاقات وکړو. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي د ملاقات په حق له مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه که د سعودي عربستان سلامتۍ ته څه خطر نو پاکستان به ورسره ولاړ وي. د چارواکي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف او د سعودي عرب دفاع وزیر په دې خبره اتفاق وکړو چې دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې به نورې ښې کولی شي، او د سعودي عرب د دفاع نه علاوه ترهګرۍ پر ضد جنگ، تجارت، سرمایه کاری او افرادي قوت په شمول په ټولو شعبو کې به مرستې نورې هم زیاتوي. د دې نه وړاندې د تیر زیارت په ورځ د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر هم د پاکستان په دوره اسلام آباد ته راغلی وو. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي
سعودی عرب سلور دی ملکونو احتیاط اعلان کو نو په هغه احتیاط کې پرې غوښتل پاکستان پکې چې ډېر یو مهم رول لدا کی هغه نه سمدستی پس سعودی عرب ایران تعلقات ډېر زیات کړ کې چې اوس سعودی عرب وایي چې پاکستان فوجي کومک کرلا شي، او فوجي لیا سره د سعودی عرب د هغه کوششونو ملاتړ وکړي چې کوم هغه د سلور دی ملکونو احتیاط په شکل کې کوي، یا اوس چې د ایران د اثر رسوخ علاقه کې ختمول.
د دفاعي چارو کارپو لیفټیننټ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود وائی چې د دې دورو مقصد د پاکستان نه مرستې غوښتل دي.
د دوی کوشش هم دا دی چې پاکستان د دې اتحاد یو مهم ممبر جوړ شي، او دوی د پاکستان نه دا وخت مرستې غواړي، او څنګه چې د سعودي عرب اعلی چارواکي پر لپسې د پاکستان دوره کوي نو د دې نه داسې ښکاري، او دوی غواړي هم چې پاکستان دې دا اتحاد مضبوط کړي، او زه دا ګڼم چې پاکستان داسې ملک دی چې دا اتحاد مضبوطولی شي، خو دا د پاکستان لپاره یو لوی چیلنج هم دی. ځکه چې د پاکستان د ایران سره هم ډیر ښه تعلقات دي او نه غواړي چې خپلې اړیکې ورسره خرابې کړي. نو اوس به دا کتی شي چې پاکستان به خپل کردار څنګه لوبوي.
د یادونې ده چې د سعودي عرب د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان ال سعود 13 ورځ په جنرل هیډکوارټر پینډی کې د پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف سره هم ملاقات وکړو. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې ویلې شوي دي چې ملاقات پر مهال د فوج مشر جنرل راحیل شریف وینا وه چې پاکستان سعودي عربستان او د خلیج تعاون کونسل نورو هیوادونو سره نږدې اړیکې لري او که د سعودي عربستان سلامتیا ته کومه خطره پیښ شوه نو پاکستان لخوا به سم جواب ورکولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته مو پام راوړو. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د افغانستان د سولې پروسې بیا پیلولو لپاره نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. د دې څلور هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د نیغ په نیغ خبرو لپاره لارې چارې څېړي، خو وسلوال طالبان به په دې غونډه کې برخه ونه لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې به د داعش پر ضد بمباریو ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ ناوخته د هیواد ختیځ ولایت ننګرهار ته د سفر پر مهال کړې دي. ولسمشر غنی ویلي داعش په افغانستان کې ځای نه لري او پر ضد به یې کلکه مبارزه دوام ولري. په عرب لیگ کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په عربي چارو کې د ایران د لاسوهنې غندنه کړې ده. دا څرګندونې د عرب لیگ په هغه غونډه کې سوې دي چې د یکشنبې په ورځ د مصر په پلازمینه قاهره کې ترسره سوې ده. په غونډه کې شریکو وزیرانو پر ایران تور پورې کړی چې نړیوال تړونونه یې مات کړي او قصدن یې په تهران کې د سعودي عرب د ډیپلوماټانو ساتنه نه ده کړې. د ترکیې ځواکونو په تیرو 2 ورځو کې د کردستان کارګر ګوند 2 مشکوکه وسلوال وژلې دي. د ترکیې پوځي چارواکو ویلي چې د دې ناقانونه ګرځول سوي ډلې 12 وسلوال په ختیځ ولایت وین کې وژل سوي او 40 نور د شنبې په ورځ د هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې وژل سوي دي. ریپورټونه وایي چې د عراق په شمال کې د لوږی او اسلامي دولت وسلوالې ډلې له واکمنۍ په سلګونو کورنۍ تښتېدلې دي. دا کورنۍ له هوایجا ښار او شاوخوا سیمو وتلې دي، کومې چې د داعش تر ولکه لاندې دي. تاسو زموږ غله مشال ریډیو او ریوزو اسلام آباد ته وګورو. د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غونډو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی؟ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د ورسپانې لوستی دی.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د چین پاکستان اقتصادي راهداري او دغه سلسله کې د رامخته شوی اختلافات وروسته د چین سفارتخانه لخوا جاری کړی شوی بیان باندې لیکلي دي. د لړکی مشرق ورسپانو وایي چې د چین لخوا دومره بیان پوره دی چې باید ټول ډلې د اقتصادي راهداري لړکی اختلافات ختم کړي او یو مفاهمت پیدا کړي، او بل دا چې د چین او پاکستان په اقتصادي راهداري مکمل اتفاق دی او د دې منسوبې نه بعد پاکستان او چین اولسته فائده رسي. ادارې مخکې وایي چې یو طرف ته حکومت دریځ لري چې د صوبې په نقشه کې څه قسمه بدلون نه دی کړی شوی او دا هم هغه نقشه ده کومه چې د چین سره په ګډه منظوره شوې ده او ټولو سیاسي ډلو او متعلق خلکو ته د دې نقلونه ورکړی شوی دي. بل طرف ته د مخالف ډلې ګوندونه او خلک وایي چې نه ورته د نقشې نقلونه ورکړی شوی او نه د اصل روټ او منصوبې نه خبر دي. د دې ترڅنګ دا اعتراض هم لري چې د سړک سره سره نورې منصوبې لکه ریلوې لاین، ګیس لاین، فایبر آپټکس، د بجلی منصوبې او صنعتي زون هم یوازې پنجاب کې جوړیږي او په نور سړک هیڅ نشته. اداریا خیره کې لیکي که حکومت واقعی د منصوبې نقلونه ورکړي دي نو بیا د دغه نقلونه عام اولسته هم اوخایي. څه وجه ده چې دا منصوبه د نورو خلکو نه پټه ده؟ که حکومت واقعی غواړي چې د دې منصوبې خواږه اولسته اورسي او دا مکمل کړي شي نو پکار ده چې دغه لړکې ټولې وسوسې او اندېښنې ختم کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه کې د سعودي عرب او ایران په مسله لیک کوي او وایي چې دا وخت د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د لاسه د ټولې منطقې امن ته خطر راولاړه شوې ده او په خاص توګه دا وخت د پاکستان لپاره ډېر سخت دی چې یو طرف ته سعودي عرب سره نږدې تعلقات دي او په مذهبي لحاظ سره هم پاکستان د پاره سعودي عرب ډیر مهم ملک دی. بل طرف ته ایران د پاکستان گاونډي ملک دی او د تهران او اسلام آباد هم ډیر ښه تعلقات دي. نو داسې حال کې پاکستان د یو سره هم نشو درې دی، بلکې پاکستان ډیره ښه فیصله کړې چې د لړکې بعد د سالس کردار ادا کوي. اداریه اخیره کې د سرتاج عزیز د خلیلی کې چې د دې صورتحال نه تر هغه ډلې ګټه پورته کولی شي او د مسلې له مذهبي او مسلکي رنګ هم ورکولی شي او د دې اثر به په پاکستان پریوزي. نو ځکه ضروری ده چې د دے مسئلے زر تر زرا حل الٹولی شی.
دسمی حالات او دو نڑے مطبوعات.
ڈی بی اے خبری ایجنس لکی چی په افغانستان کې د سولې د بهیر د بیا پیلولو په مخه اسلام آباد کې چې کومه څلور اړخیزه غونډه کیږي له هغې څخه تمه کیږي چې طالبان به افغان حکومت سره د خبرو لپاره تیار کړي. بل خوا ټایمز اف انډیا ورځپاڼه لیکي چې په پټانکوټ کې د وسلوالو د بریدونو تر ذمهوارو کسانو نیولو لپاره پاکستان او هند خپلو هڅو ته دوام ورکړی. مجید بابر لنډیز وړاندې کوي.
د جرمنی ڈی پی اے خبر ایجنس نن په اسلام آباد کې کیدونکې د هغه څلور اړخیزې غونډې موضوع راغستې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به په کې د سولې د خبرو اترو لپاره له عمل باندې خبرې کیږي. په دغه غونډه کې به د چین، امریکا، افغانستان او د پاکستان چارواکي ګډون کوي. د دې غونډې مقصد خو د طالبانو سره د افغان حکومت لخوا د ځنډیدلو خبرو لړۍ بیا بحالول دي، خو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دغه خبرو اترو کې د طالبانو کوم کوم استازي به ګډون کوي. خود افغانستان د اجرایي رئیس ویان جاوید فیصل اجانس ته ویلي دي چې په نننۍ غونډه کې بعد طالبانو کوم استازي ګډون نه کوي، خو بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مشر عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په دوره کې په ملګرو ملتونو کې د هغې د حکومت استازی و، اجانس ته ویلي دي چې موږ تمه لرو چې په دا ډول غونډه کې بعد طالبان خپل استازي په متفقه توګه وټاکي او خبرو اترو لپاره به یې افغان حکومت سره کښېنوي. د اجانس په خبره عبدالحکیم مجاهد ځکه د طالبانو لخوا د متفقه استازو خبره کوي چې دا ویره کیږي چونکې په دې نږدو کې د طالبانو د یو شمیر ډلو ترمنځ جګړې روانې دي، نو ځکه د افغان حکومت سره د خبرو اترو په بهیر کې د شاملېدو لپاره د متفقه استازو نمونه رامنځته کول به ګران کار وي. خو ښاغلی مجاهد اجانس ته زیاتوي چې د طالبانو ترمنځ کړکیچ به د سولې د خبرو پر مخ کې کوم شدید خنډ رامنځته نه کړي. د ده په خبره د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلافاتو ختمولو په موخه چې کومې خبرې اترې د دغو ډلو ترمنځ روانې دي، د هغې نتیجې تر سترګو کیږي او ځکه د تیرو دوو هفتو نه د دغو ډلو ترمنځ کوم انخطا نه ده رامنځته شوې. د اجانس په خبره د دغو اختلافاتو باوجود طالبانو یو شمېر سیمې د خپل واک لاندې کړي او دا مهال افغان پوځ د دفاع او طالبانو د بریدو جنگی حکمت عملی خپل کړی ده. خو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی بیا وایي چې افغان وزارت دفاع اوس د پوز لپاره په جنگی حکمت عملی کې په بدلون غور کوي او دغه تګلارې به اوس د دفاع پر ځای بریدونو ته بدلیږي. بلخوا هندي ورسپانه ټایم د اف انډیا په خپل یو راپور کې د پاکستانی چارواکو په حواله لیکي چې دواړه هیوادونه د پټانکوټ په پیښه کې د ککړو خلکو د نیولو لپاره په ګډه تګلارې کار کوي. دغه پاکستانی سرچینو ورسپانه ته ویلي دي چې د دې پیښې له امله کډروان میاشتې په څوارلسم او پنځلسم نیټه د دواړو هیوادونو د خارجه سکترانو په کچه کومې خبرې اترې کیدونکې دي. که دغه خبرې اترې ونه شوې نو د دغه سرچینې په خبره دواړو هیوادونو د امن پر لور چې کوم تک کړی دی هغه هسې به ضایع شي. ورځپاڼه د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو د سلاحکار سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دغه ملاقات به د هند د خارجه سکتر ایس جی شنکر او د پاکستان د خارجه سکتر اعزاز چودري ترمنځ کیږي او د ده په خبره د دغه ملاقات نیټه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
مجید بابرو د پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو لیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان د مدني ټولنو فعالان د اسلام آباد د لال مسجد مشرتابه خبرو او کړنو اندېښمن کړي دي. د هغه هیواد حکومت پر دغه مسله ځان کوڼ اچولی دی. هارون بچا د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د پلازمینې او د هغه هیواد د نورو برخو لیبرالي مدني ټولنې اندا چې په بهر نړۍ کې میشت پاکستانی وګړي په اسلام آباد کې د مولانا عبدالعزیز د دوامدارې استوګنې او فعالیتونو خبرې اندېښمن کړي دي. ځینې فعالان وایي چې نوموړی ځکه لا هم په اسلام آباد کې ژوند کوي چې د پاکستان سیاسي حکومت یې تر شا ولاړ دی. د لیکنې تر مخه دا خبره ښایي غلطه هم نه وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې وویل چې د ملا عبدالعزیز پیژني او دا چې شخصي اړیکې ورسره لري. پر دې سربېره چې د پاکستان وزیر اعظم په دې وروستیو کې دعوه کړې چې د لیبرال فکر لرونکي یو کس ته په اسلام آباد کې د داسې یو سړي پر کړنو چې د هغه ښار خلک یې له پریشانۍ سره مخ کړي دي ځان غلی اچولی دی. لیکنه کاږي حکومت په دې کار سره د نړۍ هیوادونو ته خودل غواړي چې د پاکستان ریاست د ملا عبدالعزیز او یا هم دغه د ملاتړو پر ضد چې په 2008 کال کې په اسلام آباد کې د خپلې خوښې د اسلام نافذولو هڅې کړې وي او ښایي دغه کړنې بیا تکرار کړي د اقدام کولو هیڅ اراده نه لري. په لیکنه کې راغلي له 2001 کال راهیسې د 2008 کال تر جولای میاشت پورې موده کې د لال مسجد د انتظامیې او زده کوونکو پر ضد له پولیسو سره 9 ایف آی آر درج کړل شوي دي. د لال مسجد پر انتظامیه د غیر قانوني وسلو ساتلو او د لاوډ سپیکر د غیر قانوني کارولو نه واخلې تر د خلکو بې ځای تنګولو د هغوی د تختولو او د قانون ماتونکو کسانو د ساتلو تورونه پوره کړل شوي دي. لیکن وایي د پاکستان له ریاست سره کافی دلایل موجود وو چې د لال مسجد د مشرتابه پر ضد کاروایو کې خو پرته د 2008 کال له پوځي عملیاتو د یادې دینی مدرسې په خلاف هیڅ د پام وړ ګام نه دی پورته کړل شوی. هم په 2008 کال کې هغه پولیس افسران چې غوښتل یې د لال مسجد انتظامی ته لاس واچوي نورو ځایونو ته ور بدل کړل شول. د پاکستان ډیری خلک فکر کوي چې د هغه هیواد پوځي ډکټیټر پرویز مشرف یو روڼ اندې کس وو او ځکه یې په 2008 کال کې د یاد جماعت پر ضد پوځي عملیات وکړل. خو دا خبره چاته نه ده معلومه چې مشرف واقعي هم د لال مسجد د پنخه کولو اراده لرله او یادا چې د پوځ نور افسران هم په دغه کار کې له هغه سره ملګري ول او که څنګه. لیکن وړاندې وایي له پوځي عملیاتو وروسته ملا عبدالعزیز د پاکستان ریاست د ځینو با نفوذ افسرانو له لوري حمایه کړل شو. لال مسجد بیرته جوړ او مشري بیا هم ملا عبدالعزیز ته ورکړل شوه. لیکن دغه راز وایي د پوځي عملیاتو پر مهال د جماعت له احاطې څخه په برکه کې د ملا عبدالعزیز د تښتېدو هڅې دا ثابته کړه چې نوموړی پر خپل دریځ دومره کلک نه دی ولاړ چې ګنې سر دې پرې ورکي. لیکن زیاتوی عزیز به په اسلام آباد کې خپل استوګنتا همداسې دوام ورکي او دا ځکه چې د پاکستان ریاست دننه ځینې پټ قوتونه نوموړی پر همدغه ځای ساتل غواړي.
هارون بچو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره وایي په لارو کوڅو او بازارونو کې ژوند کوونکي ماشومان له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي چې دوی د کار نه پیدا کېدو له کبله په نشو روښته کیږي. فرخند اسد پرې رپورټ لري.
په کراچۍ کې یو غیر سرکاري اداره د اوکان وایي په پاکستان کې هغه ماشومان چې په لارو کوڅو او بازارونو کې ژوند کوي او د نشو استعمال کوي عمرونه یې سناسه تر دیرشو کالو پورې وي. په خیبر پختونخوا کې کارکونکي یو غیر سرکاري اداره دوست فاونډیشن چې په نشو د روغ د کسانو علاج کوي وایي زیاتره هغه ماشومان د نشو استعمال کوي چې زیاتره وخت له کوره بهر تیروي. دوی په بازارونو او یا ورکشاپونو کې کار کوي او یا هم خیر غواړي. د دوست فاونډیشن یو کارکونکي ډاکټر ندیم اپریدی وای
ټول نغټه وجدا د چکل سیټي خار علاقے ترشی نو پغه کې سہولیات وګوري لکه سینما شو سینماګانی شو فلم سنټر شو یا میوزیک سنټر شو دی اټریکشن هغه ته وګوري نغه خپل ځان ته مایل کی چې راشي دی خو نغه د کور پابندونه زیات تر د له خوند ورکی چې هغه د کور نه بهر وخت تیر نو په دې وجہ هغه په لارو کوڅو کې د داسې کسانو سره په مخ شي چې هغه د نشې کوي غلي کوي یا مختلف نورو کارونو کې ملوث.
دغه غیر سرکاري اداره وایي درې قسمه ماشومان د نشو استعمال کوي. یو هغه چې کورنۍ یې پرېښودي وي او شپې هم بهر په سړکونو کوي. دویم یتیمانان او دریم هغه چې په بازارونو کې محنت مزدوري کوي. په خیبر پختونخوا او فاټا کې هم د حالاتو د خرابېدو له وجې ګڼ ماشومان د سکول تلو په ځای په مزدوري کولو مجبور دي. په پېښور کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې سپارک یو مشر جهان زیب خان وایي د پخوا په نسبت اوس په بازارونو او لارو کوڅو کې د کارکونکو ماشومانو شمیره زیاته شوې ده.
نو لازمان دی چې کله ماشوم په سکول کې نه ناغه په مختلفو ورکشاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار کول غواړي او کار کوي. وګورو نو نه یوې غیر سرکاري ادارې او نه حکومت په دې حواله سره لکه اس قسم داسې عادت او شمار نه دي جوړ کړي. موږ هم دغه غوښتنه کوو د حکومت نه او د موجوده حکومت نه چې کم از کم داسې یو سروې دې وشي چې هغې کې لکه دغه قسم ماشومان هغه په کورونو کې مشقت او محنت کوي په ورکشاپونو کې کوي یا بل ځای کې فیکټرو کې کوي نو د هغې عدد و شمار او پاغي باندې لکه کم کم مرحلو نه کم کم تشدد نه هغې تیریږي نو داسې قسم یو جامعه سر پکار ده.
جهانزیب خان د هم وایي د قبایلي سیمو نه د خلکو د کډو کولو سره هم ډیر ماشومان متاثره شول. دوی په کار کولو مجبوره شول او دا شان ډیرو د ناپوهۍ له وجې د نشو استعمال هم پیل کړ. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ او خیر ښېګړې کمیشن یو کارکونکي نسیم اختر وایي دوی په نشو روغ دي ماشومان داسې ادارو ته لیږي چیرته چې د دوی علاج کیږي خو ځینې بیا اکثره د نشو اړخ ته راځي.
کوم اندر 18 دي او اگر یو ډرګ اډیکټ شي هغه کوم د خپل بې ځو کنه دغه څنګه دا چې دارو ته شي چې موږ ماشوم بوزو او هغه هغه ټریټمنټ او هغه هغه ته بیا ورکړي فائدې یې ته علاج کیږي درې نه شي او دا غي نه پس بیا راشي. بیا موږ کوشش وکړو چې سونار وته ورکړو چې هغه د خپل بوزو اندې دغه ته راشي واپس. نو سپا خبره خدای رسیدي چې دا شي چې هغه لګا مخنۍ کمپنی سره یو ځای شي یا د کور حالات داسي فاینانشلی لکه بیا اخته څه هغه سيزي نه کنه ځکه چې ډیر واړه خدای سيږي چې هغه رپورټ حالات او هغه مشهور شي هغه داسي سره کله او نو په دې غريبي او داسي چې کوم ډیر زیات انو هغه سيزي نه سيزي نه بعض ماشومان داسي چې هغه واپس اخی تر هغه شي ځکه چې مونږ چې نو دا کول خو بیا د مور پلان کار دي او ډیر پکې داسي چې نه لکه خوشي لکه بالکل لغه تر واوړي
بلخوا دوست فاونډیشن وای اکثره ماشومان د دې بیره هم غلط لاسو ته ورشي چې کورنۍ ترې هر ورځ پیسې غواړي او اکثره د مزدوري د نه پیدا کولو لوجې دوی کورونو ته تل بریګ دي او یا د وهلو د بیره هم له کورونو وتختی.
فرخنده صدوا اوسم تاسو ته د مشال ریډیو اونیس پروګرام ستونزې او سرکار وړاندې کو چې کوربه مجید بابر دی.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوو خلکو اتحادیه وای چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ورسره د کورنۍ په سر هره میاشت د 3000 روپو د مالی مرستو ژمنه کړې وه، خو د دې په خبره د 13 میاشتو تیرېدو نه باوجود دوی ته هیڅ مالی مرستې نه دي ترلاسه شوي. دا چې د ژمنو باوجود صوبایي حکومت دوی ته مالی مرستې ولې نه ورکوي، همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
وشول وزیرستان کو لیٹے لیٹے چو برائے مہربانی پدا کا کیم خلق چ جامدی پوتے دیے دیتا سامان ورل شی پدا بندے دا ہونڈا ٹیکس ونو کلی
میستا پر شروع کے دے وزیر اللہ اور دے تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب دے میرا واز آئی ڈی پی دے پورا اعلان کرے وہ 2000 روپئے دے ہار خاندان دے پورا دو کشتینا روپڑی دی باقی ولہ سے میاستے روپئے پدے بندے پتے شوی دی
گورنمنٹ دے پاک نہ 12000 روپے دی نو آغا ملائی جی باقی دا نور جس آوا دے کڑی وی کی دے کڑی وی سیاست چمکاو کو
د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد مشرانو په دې اړه په پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه کړې او د حکومت نه غوښتنه کړې چې خپلې کړې شمنې دې پوره کړي. دغه غونډې ته د مشال خبريال غلام غوث هم ورغلې او دا راپور یې برابر کړې.
په پیښور پریس کلب کې د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد د خبري غونډې وروسته د یاد اتحاد مشر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا صوبایي حکومت د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو لپاره د کورنۍ په سر د 3000 روپو ورکولو اعلان کړی و، خو یوازې دو میاشتې دوی ته دغه مالی مرسته ورکړې شوې وه او صوبایي حکومت ته د هرې کورنۍ په سر 1500 روپۍ پاتې دي.
میشته په شروع کې د وزیر الله او د تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب د میرا واز آئی ڈی پی دے پورا اعلان کړی و 3000 روپۍ د هر خاندان د پورا دوه کشتینا روپۍ دي باقي ولس میاشتې روپۍ په دې باندې پتې شوې دي. او که چیرې دغه نباد جاری نکړلې د دې پورا میر بارفور یو احتجاج کی ان شاء الله تمام سیاسي پارټي په باندې باندې میټینګ کی.
او د شمالي وزیرستان د مسلم لیگ نون مشر نظردین وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو لوجې 200,000 خلک افغانستان ته کډه شوې دي او دغه خلکو ته دي د بنو پلار نه بلکې د غلام خان پلار خپل کورونو ته د واپس راتګ اجازه ورکړي شي.
200,000 آی ډی پیز په افغانستان کې د مونږ ورونه پروته دي. هغه د غلام خان په چیک پوسټ باندې د واپسي بندوبست حکومت ته وکړو آرمی هغه په مرزي نه دي تللي اده آپریشن دی واجه او د ملک ته خاطره چې دلته ترانسپورت ونه چې د بنو تر غلي وای.
او د قومي وطنګون ملک اکبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د بنونه د شمالي وزیرستان په لار دي. پولیټیکل انتظامیه د لاري د اجازه نامې په نوم د مالی اغستلونه ډډه وکړي.
غونډه ټیکس میز زکه ورته یي چې معاصره خلک ته چې هغه د پورا دای په درخواست باندې د وزیرستان نه باندې تبي مور روري او بیا واپس په درخواست باندې دای پوز داخله شي په دا باندې 12000 نه اوخله 15000 راسه ټیکس دې میز ډېر پر زور مزمات کی سیاسي اتحاد شمالي وزیرستان وشول وزیرستان خو لیټه لیټه شو برائے مہربانی پدا حکیم خلق چ جام دی پوتے دیے دے تا سامان ورل شی پدا بندے دا ہونڈا ٹیکس ونو خلی.
او د جمعیت علماء اسلام حافظ پرهاد علی مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان انتظامیه دی په پوځي عملیاتو کې د وران شوی کورونو او بازارونو د سامانونو حفاظت وکړي.
څومره بازارونه دي
دای وران کړل د بازارو سره چې څومره ملحقه آبادی دي کورونا دي دا ورانوي بیا یې خرڅوي بهر یې راوباسي یا بنو ته راوباسي یا سپیروام ته وړي او یا شوې ته وړي زموږ د کورونو سامان د دکانونو سامان سریا او خخت څه شی څه شی چې دا بهر ته لاړ نه شي نه بنو ته نه بلې لګي ته دا د شمالي وزیرستان د دغه مظلوم عوامو حق ته دا د خپل ځای ورته پاتې شي مهرباني ده وکړو
دین وړاندې د دې غوښتنو لپاره د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلکو یو شمیر احتجاجي مظاهرې هم ترسره کړې دي خو تر دې دمه دولتي چارواکو د شمالي وزیرستان د ولس دې غوښتنو ته څه پاملرنه نه ده کړې
د شمالي وزیرستان د کډوالو دغه د مالی مرستو نه ورکولو ستونزه مې د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړي محمد نذیر مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې نذیر صاحب د شمالي وزیرستان چې کوم کډوال دي دا هغوی چې کومه اتحادیه دا په پېښور پریس کلب کې خبری غونډې ته وینا کړې دا غوی وایي چې صوبایي حکومت دوی سره د ولس میاشتې مخکې د 3000 روپو د مالی مرستو ورکولو وعده کړې واغه نه پوره کوي نو دا ولې نه پوره کوي ستاسو ور سره کوم رابطه شته صوبایي حکومت سره
حقیقت خو دا غوښته چې په سٹارټ کې هر کس هر پارټي دا کوشش کوي چې سیاسي سکورینګ یو کسان فوټوګرافر فوټوګول وسل ار سړي بو تقریبا د بنو د بکخل کې دورې کړلې غنا لوی لوی دوي لوی لوی غوړې کنا او کله دا وایي چې اخر کې بس چې کوم د خپل د ګورنمنت د وفاق نه کوم 12000 روپۍ دي نو هغه الحاله متفرین ته ملويږي باقی را نور چې صاحب ادي کړی وي کیسې کړی وي کنه چې څوره د مصر علم راي یا د مو په نوټس کې دي هغه بالکل خالي صرف د هغه وخت راځي چې چا سیاست چمکاو کوو او چا فوټوګول وسله سکولوړه کرکټ تلوړه چا ترسایکل کنه حقیقت هغه دی چې هغه همدردي نه وشو
نذیر صاحب نو آیا ګوره تاسو خو د شمالي وزیرستان د خلکو اوس استازی یا نماینده یې نو دا خو ستاسو کار دی چې د صوبایي حکومت نه پوښتنه وکړي دغلته کې ګوره علي امین ګډناپور صاحب دی هغه د فایننس او د ریوینیو وزیر دی داسې پرویز خټک صاحب دی ستاسو رابطې هم کیږي نو تاسو ورته نه دی ویلي
تقریبا فصل ورنه داسې دروازه نه پته شوې چې هغه دروازه مې زه ټکولې نه وکړه داسې پارټي نه پته شوې چې هغه پارټي لیډر سره مې زه ملاقاتې نه دي شوې خو بهر له خبره ټوکړه چې څومره د شمالي وزیرستان د ملک د پرا د 200000 کوله یو پلا 200000 کوله قرباني ورکړه او په اخر کې د پدیشي مجبور شو چې بیا خپل کورونه ډاکټر شو د ملک د پرا او د امن د پرا هغه په وجود صرف چکیم 2000 روپۍ د مرکز نه ملوي چې هغه دې ته ملوي چې باقي نور فرحاله هغه سچا وه د کړي دي هغه وه د 6 7 9 سوالي باقي تو خبره وکړه چې دې ملاوله د شمالي وزیرستان مشرونو زه چې داسې دین را پرې شولای چې نه سره د مولانا فضل الرحمن په سره یا د عمران په سره یا ور سره چې کوم د کنه د کوم دې کې پکې د ګورنمنت اول چې غړي وته وایي چې کوم غړي یې غیسره دا هر دروازه وته کوله خو به هر حال دې ځاتې د یارو مددگار کوته شي دي په ټول دې زما ته خبره بابا کې دا غو چې رزق زما الله پاک خپل وخت دې رزق دې الله پاک کوي دې ګورنمنت کوا شي او نه چې کوم دغه راکې ټکی ګورنمنت کوا شي دې الله پاک چې کوم څه مقرر کړی و مړی دې دې ټول نه غټه مسله بعد غو چې موږ خپل علاقه ته واپس غټه خبره دې موږ د شمالي وزیرستان د شمول دې مو چې موږ خپل علاقه ته واپس شي کنه دا رزق مسله په ټول نه سوکاله
نذیر صاحب تاسو دا وایي چې دغه کډوالو سره صوبایي حکومت مختلف سیاسي ګوندونو د دین علاوه مختلف غیر دولتي ادارو چې کومې ژمنې کړې وي چې کله دغه خلک به کور شو راغ او دا ټول میډیا دغه تکي و نو هغه ژمنو کې یو ادارې یو سیاسي ګوند او یو صوبایي حکومت خپل ذمہواري نه پوره کړي
بالکل بالکل ځکه حقیقت دا وایي چې په دې شي کې حقیقت دا غواړي چې لوړل خپل چمکاو یو وقف او هغه امداد نه وتره وسه چې دې واده کړی باقي د ګورنمنت طرف نه الحمدلله زدايا اعتدانات زه په نن لیکم یو ګورنمنت یې ته لګیا دی مخته لګیا دی ریبلیټیشن باندې کوشش کو خاصوصا دا خبره بار بار زز دې خاصوصا دې ټول دې د خپل دې پټې دې مسؤلونو خاصوصا دې جنرال عبدالقادر ز ډیر شکریا ادا کوم چې هغه پدې شي کې بار بار ډیر کوشش کو په واپسی کې پرې ریبلیټیشن کې کومو خبر خبر ته بیا خبر ده بیا خبر ته ځو پاسه زمو چې دې ناټ وزیرستان کانو جنون دي کات تعلیم افتاد کسون دي کات چرون دي کا علماء کرام دي کا عادی نیز مسرون دي یو ټول په یو ډول باندې خبر چې کی ځخه له لکه ته واپس چې کله واپس په اورسته چې موږ له کاري ریبلیټیشن چې کوم بزوري نه راښې دي د کاري نه راښې دي په دې کاري نه کوم دونه دي کنه یا نور ترتیات کې مچار شي نو اوبه چې هیڅ په موجودګي باندې وشي بیا د هغه سره خبري غیر موجودګي باندې وشي په دې کې بیا هم مشکلات مې سبق تر دې ځکه چې فار ایگزامپل دوی مثال درکو کوي د کون د چا په ملکیت کې مسله جوړ شوه نه ملکیت دې دی د کون بل کې کنه دا کنه نو یو چې کوم د خپل علاقې علاقې ته تعامل جوړ شي کنه نو کوشش دا نه چې موږ د مطالبه انسا امید زلره چې پولیس کې چې بار کې ډیر زیات کوشش کړای وای نه کړای چې تقریبا په جنوري فروری کې نړیوال ډیویژن میراثه دی نو خپل خپل لکه تا ورسی دا غیر من داسي کمیرا شادي ډیویژن دا کمرلی دی د جنسي دا سره کا هیڅ چې دا واپسی نن څو د آس پاسه لکه خو اکثر لکه سينو ام سوا رزم غړیوم دا لکه خو اکثر ډیر ډیسپلیس نه دی ګره نو چې دا خال کو روسی ان شاء الله بیا دا حال کو خپل هم نه دی چې کو بازورین علم شوی دی د کډیر علم شوی دی ګره
نظیر صاحب ګورې دا خو مونږ خبرو کې د حکومت نه د بهر خلکو چې کمی شمالي وزیرستان سره ژمنې کړې وي آیا حکومت چې کمی ژمنې کړې دي لکه حکومت دا وایي چې مونږ به په دې 2018 کال کې دا ټول کډوال خپل سیمو ته بوزو حکومت دا وایي چې دغه خلکو له کورونه جوړو حکومت دا وایي چې هسپتالونه لارې کوڅې به جوړو آیا دغه پروژه باندې کار روان شوی دی د شمالي وزیرستان د خلکو تاغه سره ملاويږي چې حکومت کمی ژمنې کړې وي
حقیقت دا ده چې موږ ریاض سمه هغه چې ځپل دا غوړه چې د کیمې چارې لارې دي د خلکو په موجودګي باندې چې وشي دوه ډېر بهتره وي په هر حال چې کیم آرمی کیم چارې روانې کړې دي هغه تقریبا دا چې وچو علاقه بڼو سے لے کر غلام خان تک روڈ چکی میں دکان پہ بند چار کمپلیٹ ہوا باقی جنرل اسپتال پہ بند چار سو میز وزیرستان کمال ویزٹ نہیں کرا چاہتے تو کنفرم خبر ہوا کہ بجے کے سرائے پر دو روپی رہی میز صرف دن ساتھ تلی ہوا بھائی میز مت بنا پاؤ تم بائی پاس میں تلی تو خبر ہوا کہ جگہ جی کے دار چار سو یا جلے مطابق خبر ہوا پبلک ہیلتھ ہیلتھ یا دې چې کیسه په برخه خبر راوړم دا د مو خبره کمپلیټ نه ویلې چې مو هغه دې علاقې ویژه ته نه کړای کنه
نه نو نذیر صاحب دغه ته چې کم په خاصه توګه د بنیادی ډانچې کم د بیا رغونې کار کیږي لکه سړک لارا کوڅه هسپتال سکول نو دا تاسو ته نوې تاسو خو دغه سیمې نه غړي د پارلمان
یا چې نن زه خو صفه خبره کا چې تر دې کې نن می صاحب ته ماته وکړي نه دې می سره چا په دې کې مشوره وکړي دوه ونه په دې شي باندې می سره غرغوري زه خدای غوړ چې دې می زبونه زه او سره په شمول دې می دنا په وزیرستان کې مدو مسرول او تعلیم افتا کا سن چې هغه ما کوم چې وای هغه ته ویزیت ور کړو وای ټول علاقې ته کتلې وای ټول علاقې کې مثال باندې چې شاینه دي ګندې اخو یا کوم جریس ولا هسپتال سو سکول سو یي بس وی پبلک هیلث دا څه باندې چارې دي کنه دا د بل ګورن چارې دي کنه مخ خبره دا ولا په دې خبره باندې زه کنفرم یای چې په دې خبره کې
تاسو د سیمې دا خلک په تاسو اعتبار کوي تاسو نه تمې ساتي نو تاسو حکومت هم په دغه لینک کې په دغه ریخه کې نه ساتي چې تاسو ته حال وایي چې یاره سره روان دي او تاسو خپل هم نه خبرېږئ نو تاسو به دغه خلکو غوښتنو ته دغه خلکو خبرو ته څنګه جواب وایي
دغه تاسو ببر صاحب حقیقت هغه دی چې په دې کې غو افسر ته پاتې شې په ټول پټا باندې قسم حالات څنګه ده کنه تاسو سم پدا په وزیرستان کې فلاح الله تاسو ته حاجې جنگ په دې خبره کې اکثر دا خبره میز را کوشش دا غدا همت دا غلا چې مثال په دې هیڅ په کې روان دي چې خاص لوړه لکه مخ خیر کوم لوړه نور کومې روان دي چې پر دې میز عوام خپل فن راکېته او په شې لري هغه پر دې میز خبره کانفرنس کیږي نه نور کوشش دا غدا چې د خال کو پښې په دې تیم کې جرګه هي کې مرکانې کې خپل علاقې په تاسو سره لګي چې موږ تور نام شوی دی موږ زور تور نام شوی دی موږ تور نو خراب شي ګره نو هغه تر هیڅ څه ته پته نه لګي ځکه چې څنګه کې ته دا چې دې دې می با انټری و خالي نه کو چې څنګه زه په خپل دې مو زو انټری و خاله په کایا لټر کو په نه باندې زه دې دې مو بیا هغه چې بیا واپس دې مو هغه دا چې په جزاک باندې دې دا هغه چې نور چې کسون نه کا رازمار کې کوم کسون دی یا مثال نور راکې کېږي آکا باندې تر دې یا پېښور ته دې او په کایا انټری و خالي
اوس نذیر صاحب دا خلک چې تاسو وايي حکومت تاسو تسوي چې دا خلک به روان کال لکه اوس د دې لړۍ روانه ده واپس یا حکم کوم زینو ته لګزی او تر کمی میاشتې پورې به دا دوه ډیویژن د خلک پوره شیلته
انشاء
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 24 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.